من تا اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره په دې خبرونه کې به اوریدونکو ته هندوستان ته د ولسمشر کرزی د راتلونکي سفر په اړه یو رپورټ ولرو. همدارنګه نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو له بیا پیل سره مرسته وکړي. تاکل شوې ده چې د روسیې د پارلمان یا دوما مشر افغانستان ته سفر وکړي. او د لیبیا امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د هوایي ځواک د یوې قرارګاه په سلاکوټ کې د چاودنې او په ختیځ خاربن غازي کې په نښتو کې 14 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو له بیا پیل سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر په خپل ونیزه راډیوي وینا کې چې متن پرون د جمهوري ریاست پر رسمي انټرنیټ پاڼه خپور شو، د مشورتي لوی جرګې پریکړو ته په اشاره سره ویل چې دا د افغانانو غوښتنه ده. ښاغلي کرزی په خپل وینا کې که څه هم په څرګنده نه دي ویلي چې امریکا دقیقا کوم ډول همکاري کولی شي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي امریکا له خپل نفوذ څخه په کار اخیستو د افغانانو د سولې ارمان پوره کولی شي. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل که د سولې د خبرو اترو مشري افغانان وکړي او نړیوال ورسره همکار وي نو سوله ممکنه ده. په افغانستان کې د سولې راوستل یو له هغه غوښتنو څخه وه چې ښاغلي کرزی د امنیت د ټینګښت او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو ترڅنګ له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک د شرایطو په توګه په مشورتي لویه جرګه کې یاد کړل. تاکل شوی ده چې د روسیې د پارلمان یا دوما مشر سرګی ناریشکین افغانستان ته سفر وکړي. د روسیې د ترتاس خبری اژانس د رپورټ له مخې ناریشکین چې د ډلې امنیت د تړون د سازمان یا سی اس ټی او د غړو هیوادو د پارلماني اسمبلی مشري هم کوي، د همدې پارلماني اسمبلی د پلاوي د مشر په توګه افغانستان ته سي. نوموړی چې پرون په سینټ پیټرسبورګ کې په یوه غونډه کې خبرې کولې د خپل سفر نیټه ونه خو د خوې ویل چې د سفر لپاره یې چمتووالی روان دی. له دې مخکې رسنیو رپورټ ورکړی و چې د ډلې امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلماني اسمبلی هیات به په ډسمبر میاشت کې افغانستان ته ولاړ شي. ولسمشر حامد کرزی په هلمند کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریج د چارواکو په وینا یو ماشوم وشلی او دوه ښځې ټپیانې کړي په کلکه غندلې دي. د جمهور ریاست مدواتی دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا بریج پرون سهار د ګرمسیر ولسوالۍ په فقیران کلي کې شوی او په نتیجه کې یو دوه کلن ماشوم وژل شوی او دوه مېرمنې ټپیانې دي. بیان د ښاغلي کرزی له خولې وایي چې په داسې حال کې چې مشورتي لویې جرګې د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي دفاعي تړون تایید کړ، دا عمله ښیي چې امریکایي ځواکونه د افغانانو ژوند او د لویې جرګې پریکړو ته درناوی نه کوي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ تر هغه وخته چې پر افغانانو د بهرنیو ځواکونو لخوا دا ډول ظلمونه روان وي له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک نش. ولسمشر کرزی هم دارنګ په یو بل بیان کې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په بومي حمله کې چې ملکیانو ته مرګ شو بلاړه ولید، دغه حمله هم غندلې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د چین ولسوالۍ په مزدک نومي کلی کې تیر ورځ د سړک پر غاړه دوی خودل شوی ماینونه په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي. ولسمشر کرزی هم دارنګ په فاریاب ولایت کې د اکتید مرستندوی ټولنې د افغان کارکونکو وژنه هم غندلې. او سمدا سیمه اونړې څو خبرونه ده. لیبیا امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د هوایي ځواک د یوې قرارګاه په سلاکوټ کې د چاودنې او په ختیځ خاربن غازي کې پنختو کې ټول 14 کسان وشل شوي. د لیبیا په جنوبي خار بارکل شاتي کې چارواکي وایي چاودنه پرون د ټانک او وسلو د مهماتو په وسیر مکه وشوه چې 14 کسان وشل او شل نورې ټپیان کړل. د دې چاودنې دقیق علت تر اوسه څرګند نه دی، خو یو چارواکي ویلي چاودنه هغه مهال وشوه چې لوټمارو یوې ډلې له هغه ځای د وسلو او مهمات د غلا هڅه کوله. د لیبیا په دویم ستر خاربن غازی کې څلور دولتي سرتیري هغه مهال وژل شول چې د پاوز او افراطي وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوه. د لیبیا پاوز په دې هیواد کې د افراطي اسلام پالو ډلو او د هغو خپل سر وسلوالو د فعالیت د بندولو هڅه کوي چې د معمر قذافي د رژیم د نسکورولو لپاره په قیام کې برخه لرله، خو دا ډلې چې د افریقا د شمال په دې هیواد کې د تیلو پر پراخو زیرمو ولکه ټینګه کړې وس د خپلو وسلو لسپارلو انکار کوي. په عراق کې تیر ورځ د موټری بمی چاودنو په یوې لړۍ کې لږ تر لږه 10 کسان وشل شوي. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د جنوب په 100 کیلومتره کې د پراته هیلانومي خارګوټي کې هغه مهال وشو چې په چاودیدونکو مواد بار درې موټر په پرله پسې ډول د خلکو په ګڼه ګوڼه او بازارونو کې وچاودیدل او نهه کسان وشل. چارواکو ویل چې درې واړه چاودنې د 15 دقیقو په اوږدو کې شوي. پرون په نجف کې یوې بلې موټرې بمې چاودنې اووه کسان وشل. د بغداد د جنوب په 40 کیلومتره کې په سویره کې په یو ګڼ بازار کې موټرې بمې چاودنه وشوه چې 15 ملکي وګړي وشل او لږ تر لږه 15 نور کسان هم په بغداد، سمارا او تیمیه ښارونو کې په موټری بمې چاودنو کې وشل شوي. د دې ډول حملو زیاتېدو په عراق کې د هغه فرقهیي جګړو د بیا پیل ویره زیاده کړې چې عراق یې په 2006 او 2008 کلونو کې د کورنۍ جګړې خواته روان کړی و. ایرانی رسنه یو ریپورت ورکړی چې تیره ورځ د ریختر په مقیاس 15.1 درجې زلزلې په بوشهر کې و کسان وشل او دیرش نور یې ټپیان کړ. بوشهر د عرب خلیج پر غاړه پروت ښار دی چې د ایران یوازینی اټومي بټۍ پکې ده. د دې زلزلې مرکز په برازجان نومې سیمه کې و چې د ایران د اټومي بټۍ څخه یوازې 60 کیلومتره واټن لري. ویل کېږي چې ایران د مځکې د هغه کرخو پر سر پروت دی چې زلزلې پکې ډېرې کېږي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د اروپای ټولنې او د دې ټولنې د ختیځو ګاونډیانو مشان پرون په لیتوانیا کې راغونډ شوي و. غونډه په وروستۍ شیبه کې د یوکراین دغه پریکړې تر سویرې لاندې راغله چې اروپایي ټولنه کې د ګډون مهم توافق یې رد کړ. په پام کې د ولسمشر ویکتور یاناکویچ ښایي د روسیې د فشار له کبله په دې تړون کې له شاملېدو سره موافقه نه وي کړې. د ختیځ د همکارۍ په نوم د دې غونډې له پیل مخکې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره خصوصي کتنه وکړي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په یوکراین کې له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد د ګډون په پلوي پراخې مظاهرې روانې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په دې غونډه کې د ګډون لپاره د لیتوانیا پلازمېنې ویلنیوس ته له رسېدو وروسته وویل د یوکراین پر مخ د اروپایي ټولنې دروازې لا هم پرانیستې دي. د لیتوانیا ولسمشر دالګیا ګرابیوس کایتی چې هیواد د اروپایي ټولنې دورهیي مشر دی او د دې غونډې کوربه دی وویل وس په یوکرين پورې اړه لري چې څو وخت به په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب شرایط پوره کړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. ولسمشر حامد کرزی او اربیا له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو له بیا پیل سره مرسته وکړي. خو امریکا په څه ډول کولای شي چې د افغانستان د سولې سره مرسته وکړي؟ مولوي شاهزاده شاهد چې د سولې د عالي شورا ویان دی.
امریکا مؤثریت لري، دلته معلومات لري، نفوذ لري د سیمې په هوادونو باندې.
دا خغلی شاید څرګندونې به وروسته په همدې اړه په یو رپورت کې درته وړاندې کړو. د کابل صرافان وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو ځنډولو د ډالرو په ارزښت اغېزې کړې دي. پرون سهار د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې دوو پرله پسې چاودنو دیارلسو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په اړه یې رپورټ لرو. همدارنګه مو له دې هم خبره وو چې ناڅرګنده وسلوالو تېره ورځ ناوخته زابل په مرکز کې یو قومي مشر وژلی دی. ولسمشر کرزی په نږدې راتلونکو کې هند ته ځي. سوله هندي مشرانو سره له 2014 کال وروسته د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. دا مسله هم په یو رپورت کې څرګند شوې ده. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مشر لاغه څرګندونو مهم خبره وو چې وایي ایراني چارواکو ورته ویلي چې د عراق له اټومي بټۍ څخه یې مفتشین لیدنه کولی شي. دوستانو یو کلی زرغکونه ډراما هم د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کرزی په خپل ونیزه راډیوي وینا کې په دې برخه کې د امریکایي چارواکو د صادقانه همکارۍ غوښتنه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې د افغان حکومت د سولې د پروګرام په بریالیتوب کې امریکا مهمه ونډه لرلی شي. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په چمتو کړي رپورټ کې واورو.
ولسمشر حمید کرزی وویل دای له متحده ایالاتو غړي چې د رسمي خبرو اترو او تفاهم لري د سولې د پروسې د بیا پایل په برخه کې افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. افغان ولسمشر په خپل اونې زراډیوي وینا کې چې متنې پروند د جمهور ریاست پر رسمي انټرنیټ پانه خبر شو د مشورتي لوی جرګې پریکړه ته په اشاره سره وویل دا د افغانانو غوښتنه ده. کاغلی کرزی په خپل وینا کې که څه هم په څرګند نه دی ویلي چې امریکا دقیقا کوم ډول همکاري کولای شي، خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي امریکا له خپل نفوذ څخه په کار اخیستو سره د افغانانو د سولې ارمان پوره کولای شي. په دې اړه د سولې د عالی شورا وایند مولوی شهزاده شاهد ازادۍ رادیو ته وویل
امریکا مؤثریت لري، دلته معلومات لري، نفوذ لري د سیمې په هوادونو باندې او په نړۍ باندې. دلته د افغانستان د دولت سره د سولې د عالی شورا سره په همانګۍ وغواړي چې سول هرې شي، نو کولای شي چې تر ډېره حده پورې د سولې لپاره مؤثرې هڅې وکړي او نتیجه ورکړي.
ښاغلی شاهد وویل چې که د سولې د خبرو مشري افغانان وکړي او نړیوال ورسره همکار وي سوله ممکنه ده.
که هر څوک په خپل ځای کې یو همکاري وکړي، لکه د افغانستان دولت او د افغانستان مسلمان ملت په ملي سطح باندې، د سیمې هوادونه په منطقوي سطح او نړۍ په جهاني سطح باندې، خپل امریکا یا پاکستان، سعودي عربستان، ترکیه او یا امارات او افغانستان، که دوی سره په خپل منځ کې هماهنګ اوسېږي، کولای شي چې د افغانستان مسلې د پاره د حل یوه معقوله مؤثره لاره پیدا کړي. او هغه په هغه صورت کې چې مذاکرات بین الافغاني د افغانانو په رهبرۍ
په افغانستان کې د سولې راوستل یوه له هغو غوښتنو څخه وه چې ښاغلي کرزي د امنیت د ټینګښت او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو تر څنګ له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک د شرایطو په توګه په مشورتي لویه جرګه کې یاد کړ. ښاغلي کرزي په خپل راډیوي وینا کې یو ځل بیا پر خپلو شرطونو ټینګار وکړ او ویل چې له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون له لاسلیک مخکې د شرطونه باید عملي شي.
و موریدل چې ولسمشر حامد کرزی و عربیا په خپل راډیو وینا کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتنه دي چې د افغانستان د سولې د خبرو اترو له بیا پایل سره مرسته وکړي. دا د ولسمشر حامد کرزی او لاغه شرطونو څخه دی چې د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون تر لاسلیک مخکې پوره کېدل غواړي. د کابل صرافان وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو ځنډیدو د ډالرو په ارزښت تاثیر کړی دی. دوی وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت نور هم راټیټ شوی دی. له کابل د خان محمد سین راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو ځنډیدل د دې سبب شول چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه لوړ شي. د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې منشي محمد هاشم روزي آزادي راډیو ته وویل دې مسئلې په اقتصادي فعالیتونو او د افغانۍ په ارزښت تاثیر کړی دی.
د افغانۍ خرابېدو علت دا دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هغه تلون چې باید امضا سوی هغه امضا سوی نه ده. دا په اقتصادي لحاظ، په تجارت او په ټول اقتصادي اړخو ډېر بد او ناګواره اغېزې لرله او افغانۍ خراب سوی ده. دا تلون که امضا نه سي فرار د سرمایه منځته راځي او نور خلک آینده ته خوشبین نه دی. ټول خلک دې ته امیدوار دی چې د دې تلون په امضا کېدو امنیت ښه سي او اقتصادي حالت سم سي.
که څه هم لکابو درې ونۍ راهیسې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو نرخ په مسلسله توګه مخ په لوړېدو دی، خو له مشورتي لویې جرګې وروسته د ډالرو بیه لا لوړه شوې ده. د پنجشنبې په ورځ د کابل په شاهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په 5.40 افغانیو بدلېده. دې وضعیت کابل ښاریان هم اندېښمن کړي. د خوراکي موادو بیه پورته شوې او تجارت هم اغېزمن شوی دی. دو تنو کابل خاریانو آزادی رادیو ته وویل
من شهاب الدین یو کارګر روزانه 300-400 روپۍ د ورځې دیاړي اخلي. کفایت ورته نه کوي، ډېر مشکلات سره خلک مخ معاملات تقریبا د دې ډالر د اوچتې دوه وجنه زیات باندې نن سبا پوری جی غوړي هر صدا ما خلک ته ډېر مشکلات.
مې عبدالکریم ډالر چې خطلې دا په مارکیټ باندې ډېر اثر کړی. هر شی ګران شوی دی، ټماټر وخه، کپیاز وخه، کالوګان وخه، ګارمنټس کار کوم په مارکیټ باندې ډېر اثر اچولای. کوم شی به چې مخکې موږ دلته په 400 روپۍ باندې درجن خرڅو اوس په 500 شلو 500 باندې خرڅو، هیڅ کوم نه وړي. کار غریبي نشته، حکومت باید دې ته ډېر غټه توجه وکړي.
که څه هم مشورتي لوی جرګې له امریکا سره امنیتي تړون تایید کړ، خو لاسلیک کېدو ته جمهور رئیس حامد کرزی داسې شرایط وړاندې کړل چې امریکا وای پلان وخت کې به پورا نشي. جمهور رئیس کرزی ویلی ترسو چې د سولې په پروسه کې پرمختګ ونه شي دا تړون به له امریکا سره لاسلیک نکړي. بلخوا د افغانستان بانک چارواکي وایي د ډالرو بیه په دې وروستیو کې د نورو هیوادونو د اسعارو پر وړاندې هم لوړه شوې ده. د دې بانک مرستیال خان افضل هډوال وایي چې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیې لوړیدل یوه موقتی پیښه ده او تدابیر یې نیولي چې په مارکیټ کې د اسعارو بیې کنټرول کړي. د ازادي راډیو ته وویل
خلق دې بده مطمئن اوسې چې موږ فدی پوزوش په ټول افغانستان کې څومره پیسې په گردش کړي. د دې لپاره چې د حکومت مصارف هم پوره کړي اوسې نرخ ثابت اوسې موږ د ماغ مطالعه په اساس باندې هفتوار د ډالرو لیلام لرو. دا لیلام اوس موږ تقریبا هفته کې 2000 لرو. تیر هفته کې موږ 8 میلیونه ډالر عرضه کړ بازار ته. دا دوام بومي. اما د دې تر څنګ موږ په بدیلونو کار کړی چې موږ ډالر عرضه کوو افغاني ټوله او نرخ ثابت ساتنه په تدریجي شکل باید وځي.
هډوال دا هم وویل د ډالرو بیه د سیمې د نورو هیوادونو په نسبت د افغانۍ پر وړاندې ډیره لږه پورته شوې ده. په وروستیو لسو کلونو کې لیدل شوي چې یو ډالر له 500 څخه نیولې تر 2500 او 3500 افغانۍ پورې تبادله شوی، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانۍ پر وړاندې دې حد ته لوړیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
پرون سهار د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې دوو پرله پسې چاودنو دیر لستنو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله چې وروسته د سیمې د خلکو لخوا دوه تنه د دې چاودنو په تړاو ونیول شول او د یو نیول شوي کس کور هم وسوځول شو. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال شاه محمود شینواري رپورټ لرو.
د پنځ شنبه ورځ سهار مهال د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په عبدالخیلو سیمه کې د ملکی خلکو پر یوه سراچه موټر د ځای پر ځای شوي مین چاودنه وشوه. له دې چاودنې څو شېبې وروسته کله چې خلک د پیښې ځای ته راټولیږي سمدلاسه دویمه چاودنه هم وشوه چې په دې دواړو پیښو کې ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د ولایت وین احمد ضیا عبدالزی وایي چې په دواړو چاودنو کې ټول دیارلس تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښتی ده.
په تاسوب سره همدغه ساحه کې زمونږ یو تعداد وطنوال د پیښې قربانیان ته د مرستې په خاطر باندې پیښې ځای ته راغلي چې په هغوی باندې دومره چاودنه شوې ده. هغه معلومات چې د ولسوال سه پوسټ سره ټول شوي دي تر اوسه داسې دي چې په دواړو پیښو کې درې تنه ملکي وګړي په شهادت رسیدلي دي او لس تنه ملکي وګړي زخمیان دي.
بلخوا د اچین ولسوالۍ قومي مشر شیر بهادر ازادي راډیو ته وویل چې په زخمیانو کې د دوو تنو وضعیت ډیر نازک و چې وروسته هغوی هم خپله ساه ورکړه. ملک شیر بهادر وایي د پیښې د رامنځته کېدو سره سم د سیمې خلکو دوه تنه د بمونو د ریموټ سره ونیول چې اوس هم د عبدالخیلو قوم سره بندیان دي. نوموړي وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو هم د سیمې اوسیدونکی و چې د قوم لخوا یې کور هم ورته وسوځول شو. د ویلو د چتور دی وړاندې په اچین ولسوالۍ کې بشپړ ورځ د سیمې د خلکو پاکستانی طالبانو ترمن نخته هم شوی و. د سیمې د خلکو د معلوماتو لمخې دغه دوه پر لپسې چاودنې هم د هماغې پیښې پورې تړاو لري.
بلخوا نڅرګند وسلوالو کسانو تیر ورځ ناوخته د زابل په مرکز کې یو قومي مخور په نخه کړی او وژلې دی. وژل شوی قومي مشر حاجي محمد رسول کوچه نومیده او دا مهال د سولې په ولایتي شورا کې دنده ترسره کوله. زموږ همکار سید شاه سقیم په اړه نور حال راکړي.
وسلوالو تیر ورځ ناوخته د قلات ښار په میزان اډه سیمه کې یو تن قومي مخور محمد رسول کوچه وژلې دی. د تر دې وړاندې د زابل د سولې شورا مشر و او اوس نه یوازې د دغه شورا غړی و بلکې د کوچیانو د ژوند ښه کولو لپاره یې هم هڅې کولې. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي محمد رسول کوچی په وسلوال برید کې ژوبل شوی و خو په روغتون کې د سختو ټپونو له امله مړ شوی دی. رسولیار وایي پر کوچي په میزان اډه کې خپل کور ته څیرمه برید شوی دی.
محمد رسول پاڅون کوچای د زابل د خلکو په ځانګړي توګه د کوچیانو مخور مشر د نامعلوم اشخاصو له خوا نه په خپل هغه نوي کور کې چې د میزان اډه کې تر کار لاندې ده هلته په شهادت رسېدلی ده. په ډېر مظلومانه شکل شهادت رسېدلی دی. محمد رسول کوچی تاسو پوهېږئ چې په دې سیمه په دې ولایت کې ډېر مطرح شخصیت و. د سولې شورا پخوانی رئیس او اوسنی غړی پاتې شوی دی. په دې وروستیو کې د حج د فرضې څخه هم راستون شوی.
تر برید وروسته وسلوالو د پیښې له ځای څخه پښې سپکې کړې دي، خو امنیتي چارواکي وایي دوی لا اوس هم هڅه کوي چې برید کوونکي ونیسي، خو په خبره یې لا هم څوک په ګیر نه دی ورغلي. تر دا مهاله پورې د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو سیمه ییز چارواکي یې د طالب وسلوالو کار بولي. پر محمد رسول کوچی تر دې وړاندې هم ورته برید شوی و چې هغه مهال پکې ژوبل شوی و. په زابل او ځینو نورو سویلي ولایتونو کې د قومي مخورو او مشرانو د وژلو لړۍ له ډېره وخته روانه ده. د ځینو سرچینو د معلوماتو په اساس په تیرو څو کالو کې یوازې په زابل او کندهار کې تر 1500 زیات قومي مشران وژل شوي دي، چې د ډېرو وژونکو لا هم سرې سترګې ګرځي او امنیتي چارواکي په نیولو کې پاتې راغلي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
ولسمشر حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې هند ته ځي. څو له هندي مشرانو سره له 2016 کال وروسته د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. افغان ولسمشر به د دې سفر په ترڅ کې چې د هند د پنجاب پانتون په بلنه ترسره کیږي، د سولې د پروګرام په اړه چې د پاکستان ونډه پکې مهمه ده، له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه د هندي رسنیو د رپورټونو مهم ټکي له احمد تکل نورو.
ولسمشر حامد کرزی پر روانه دسمبر میاشت کې هند ته ځي. څو له هندي مشرانو سره د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر کرزی به هند ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې چې د روانې دسمبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي، د صدراعظم منموهن سنگ په ګډون له جګپوړو هندي چارواکو سره وګوري. د آوټلوک انډیا په نوم آنلاین خبرونه خبر ورکوي چې ښاغلی کرزی به د پنجاب پوهنتون په بلنه هند ته د سفر په ترڅ کې په دې پوهنتون کې هم وینا وکړي. هند ته د ښاغلي کرزی د سفر خبر په داسې حال کې خپریږي چې ټاکل شوی د هند د سیال پاکستان صدراعظم د شنبې په ورځ کابل ته ولاړ شي او له افغان ولسمشر سره د افغانستان د سولې د هڅو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. صدراعظم نواز شریف کابل ته له تلو یوه اونۍ مخکې په اسلام آباد کې د سولې د عالي شورا له یو پلاوي سره وکتل. د راپورونو له مخې ښاغلی کرزی به د سولې د هڅو په اړه چې د اسلام آباد ونډه پکې مهمه بلل کیږي هم هندي چارواکو ته معلومات ورکړي. خو نوی دیلی د افغانستان د سولې په هڅو کې د پاکستان ونډې ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان او هند مشران به د دې سفر په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو په مقصد د هند د پوځي مرستو د راجلبولو په اړه هم خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د خپلو امنیتي ځواکونو د اړتیا وړ تجهیزاتو او وسایلو فهرست د هند حکومت ته سپارلی. هند لومړنی هیواد دی چې له افغانستان سره په 2011 کال کې د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو موافقه لاسلیک کړه چې په امنیتي برخو کې همکاري هم پکې شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې همکاریو له مخې هر کال د افغان ځواکونو لاسګونه افسران د مسلکي زده کړو لپاره هند ته استول کیږي.
د ختنه په نامه د یوې مدني ټولنې د رپورت په اساس د شمال او شمال ختیځ په 9 ولایتونو کې له 130,000 څخه ډیر کسان په مخدره موادو اروګت دي. دوی همدارنګ وایي چې سکال په شمال کې د مخدره موادو د کرکلي کچم نسبتا تیر کال ته 50% کې زیاته شوه. مجیب الرحمن حبیب زیل سیمه رپورت راکړي.
د ختنه موسسه چې په مزار شریف کې د شمال زون د نور مدني ټولنو په همغږي سره د ملي حاکمیت له پروسی څخه په حمایت او د مخدره توکو او احتیاط سره د مبارزې لپاره ګډه غونډه جوړه کړې وه. د دې موسسه مشر قادر مصباح اعلان وکړ چې د دوی د سروې د وروستیو راپورونو په اساس د شمال او شمال ختیځ زون په نو ولایتونو کې د مخدره توکو په کخ کې تر 50% ډیر زیاتوالی راغلی دی. مصباح وویل دا موضوع د دې سبب هم ګرځي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د امنیت ټینګښت لپاره اندېښنې راپورته کړي او په هغه ولایتونو کې چې کوکنار صفر اعلان شوی ول سخت کالي بیا خلکو د کوکنار کښت ته مخه کړي.
امسال هم متاسفانه ولایت
سږ کال هم متاسفانه هغه ولایتونو کې چې کوکنار نه ول بیا په همدې سیمو کې د کوکنار کښت مروج شوي خلکو بیا د مخدره توکو کرکیلې ته مخه کړې ده. مس باجا تکړه تیر کال د شمال او شمال ختیځ په نو ولایتونو کې اته څلوېښت زره جری بسمکه کې کوکنار کرل شوي ول، خو سږ کال د کوکنارو کښت په یادو ولایتونو کې ډېر شوی او اته نوي زره جری بسمکه کې مخدره توکي او کوکنار کرل شوي چې د تیر کال په پرتله پنځوس سلنه زیاتوالی ښیي. د ختنه او موسسې مسؤول وویل چې د بلخ ولایت په چهاربولک، چمتال او بلخ ولسوالیو کې هم په څلور سوه جری بسمکه کې چرس او کوکنار کرل شوي چې ټول محصول یې 0.15 تنو ته رسیږي. نوموړی وایي چې د مخدره توکو کښت په شمال کې مخ پر زیاتوالی دی او په دې ولایتونو کې 130 زره کسان په مخدره توکو روږ دي دي چې د دوی د نفوس زیاتوالی د مدني ټولنو اندېښنې هم راپارولی دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر پرون اعلان وکړ چې ایراني چارواکو د دوی سارونکو ته له عراق اټومي بټۍ څخه د کتنې بلنه ورکړې. د عراق بټۍ د ایران د اټومي پروګرام هغه برخه ده چې لویدیځو هیوادونو یې په اړه سخت اندېښنه لرله او ایران د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره په وروستۍ موافقه کې ژمنه وکړه چې په دې بټۍ کې به فعالیت بند کړي. احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکي دروري.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره آی ای 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 وای تهران د دې ادارې څارونکو ته بلنه ورکړې چې د بلې میاشتې په لومړیو کې ایران ته ولاړ شي او د دې هیواد د اټومي پروګرام تاسیسات له نږدې وګوري. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو پرون په ویانا کې د آی ای ای له مدیره هیئت سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړې. زه د اټومي انرژي د ادارې مدیره هیئت ته خبر ورکوم چې ایران موږ ته بلنه راکړې چې د ډسمبر په اتمه نیټه په عراق کې د درنو اوبو د تولید له بټۍ څخه لیدنه وکړو. ایران د تیرې یکشنبې په ورځ د نړۍ له شپږو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د شپږو میاشتو لپاره به د یورانیم غني کول د عراق په ریاکټر کې کار او د بټۍ ته د سونګ د موادو او درنو بولیک ډول بندوي او د دې په بدل کې به پر اسلامي جمهوریت لګول شوي بندیزونه لري کیږي. امانو وویل په جنیف کې له ایران سره د 15 جمع یو ډلې د موقت توافق لمخې د اټومي انرژي نړیواله اداره به د دې موافقې د عملي کولو په څارنه کې اساسي ونډه ولري.
I have received a letter from EU High Representative Catherine Ashton.
ما د چین، فرانسې، جرمني، روسیې، برتانیا او متحده ایالاتو په استازیتوب په جنیف کې د نومبر په 23 نیټه له ایران سره د شوی توافق د اجراتو د ګډ پلان په اړه د اروپای ټولنې لمشره استازې کاترین اشټن څخه یو لیک ترلاسه کړی. په دې لیک کې ویل شوی چې آی ای 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 د اټومي پروګرام د اړوندو تدابیرو په څېړنه کې چې په جنیف کې توافق پرې شوی وو مهمه ونډه لري. زه د اجراتو د دې ګډ پلان هرکلی کوم. موږ اوس هغو لارو ته ګورو چې څنګه به د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره په دې توافق کې اړوند اجزا په عمل کې پلي کیږي. هغه تحقیقاتي ریاکټر چې په عراق بټۍ کې جوړیږي یو له هغو مواردو څخه دی چې نړیواله ټولنه یې په اړه سخته اندېښنه لري، ځکه په دې بټۍ کې یو تولیدیدونکی زمینی جز ښایي پلاتونیم وي چې د اټومي وسلې په جوړولو کې کار ترې اخیستل کېدای شي.
د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون عمده ائتلاف دا تایید کړی ده چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې په خبرو کې ګډون کوي. ټاکل شوې ده چې دا خبرې د جنوري په 22مه په جنیوا کې پیل شي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په ټلیفون د عربستان له پاچا عبدالله بن عبدالعزیز سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر د شوې معاملې په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه په مکې د فرشتي جلالزی چمتو کړی ریپورت ده.
د سوریه صدر اعظم ویلی چې د بشار الاسد د حکومت یو هیئت په جنیوا ته د قدرت د تسلیمولو د معاملې په خاطر نه بلکې د سیاسي جوړجاړي لپاره ځي، خو اپوزیسیون تل د حاکم رژیم په استعفا ټینګار کړی.
ونحن سنذهب الى جنيف ليس من اجل تسليم السلطه كما نكرر دائما.
دای وای مشبه جنیوا ته د تسلیمې دوله پر نوزو او مشتل د خبره تکرار کړي ده. مشهل ته د دې لپاره دوه چې د مهمو پریکړو په پروسه کې ګډون وکړو. خو لکه څنګه چې تاسو خبري اس پټول نړۍ کې کله چې حکومتونه جوړیږي د هیوادونو په پارلمان کې د ائتلافونو پر اساس رامنځته کیږي. مشبه د نورو سره د پارلمان لاري د ملي اتحاد پر بنسټ د حکومت په تشکیل کې برخه واخلو. د سوریه د سباندې 2.5 کلن بحران د حل لپاره د جنیوا په اول کانفرنس کې د انتقالي حکومت د رامنځته کېدو پریکړه وشوه. خو د جمهور رئیس بشار الاسد څخه ونه غوښتل سول چې له واکه لرې شي. د سوریه د اپوزیسیون د ملي اطلاف مشر خبري اژانسونو ته ویلي چې د جنیوا کانفرنس داسې یو موقع ده چې په سوریه کې له بشار الاسد پرته د یوه انتقالي ډیموکراتیک حکومت د رامنځته کېدو لاره پرانیزي.
انه جنیب 2 هو سلطه انتقاليه ده جسم رئاسي
د جنیوا دوهم کانفرنس د واک انتقالي منبع ده چې د رهبری شکل لري او په سوریه کې د رښتینی ډیموکراتیک انتقالي پروسه د رامنځته کېدو لپاره کار کوي. موږ د جنیوا دوهم کانفرنس ته هم د سترګو غوړو او دا چې جمهور رئیس بشار الاسد په سوریه کې آینده نه لري او په هیڅ موقت حکومت یا انتقالي پروسه کې به برخنه ورکول کیږي. د سوریه د اپوزیسیون د ائتلاف مشر زیاته کړی چې تهران یوازې په هغه صورت کې په دې خبرو کې برخه اخیستلی سي چې په غیر مستقیم ډول د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ په جګړه کې خپل ګډون پای ته ورسوي.
ایران شریک حقيقي په قتل الشعب.
ایران پرشتیا د سوریه د خلکو په قتل کې لاس لري او کچيري په دې کانفرنس کې ګډون غواړي نو باید خپل ځواکونه د حزب الله وسلوال او سختريزي عراقي وسلوال له سوریه وباسي. د ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډه پر سوریه ژغ وکړ چې د امکان تر حد ژر یو اوربند چنکلي څو د سولي خبري د بریالي توپ امکان پیدا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي جنساکي پرون د سوریه په بحران کې بهرنۍ لاسوهنې رد کړي او ټینګار وکړ چې د انتقالي حکومت رامنځته کېدل د بحران د حل تر ټولو غوره لاره.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري وسم په مکړی یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبراترو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د پارلمان یا دوما مشر سرګی نارشکین افغانستان ته سفر وکړي. ولسمشر کرزی په هلمند ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید چې د چارواکو په وینا یو ماشوم وژلې او دوه ښځې ټپي کړې په کلکه غندلې ده. د لیبیا امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د هوایي ځواک د یوې خرارګاه په وسلتون کې د چاودنې او په ختیځ خار بنغازي کې په نښتو کې 14 کسان وژل شوي. په عراق کې تېره ورځ د موټري بمی چاودنو په یوې لړۍ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شول. تر ټولو خونړۍ حملې د بغداد د جنوب په 100 کیلومترۍ کې وي چیرې چې درې پرله پسې موټري بمی چاودنې وشوې. ایرانی رسنیو ریپورت ورکړی چې تیر ورځ د ریختر په مقیاس 15.1 درجې زلزلې په بوشهر کې وکسان وژل او ډیر شنورې ټپيان کړل. او د اروپایي ټولنې او د دې ټولنې د ختیځو ګوندیانو مشان پرون په لیتوانیا کې راغونډ شوی و غونډه په ورستۍ شیبه کې د یوکرين د پریکړې تر سویر لاندې راغله چې په اروپایي ټولنې کې د ګډون مهم توافق یې رد کړ. دوستانو د دې خبرونو تفصیل کولای شي چې زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ د ویب پاڼه لاره تاسو کولای شي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه مو اوري او زموږ نور ریپورتونه او مطالبم له نور تفصیل سره وګورئ. رازو یو کله زرغګونو ډرامې ته باید یادونه وکړو چې ورسته نسیم شفق له ملمسره د ډرامې پر موضوع هم درنګ په یو انتخاباتو پوری تړلو مسایلو باندې ژوندې بحث لري چې تاسو هم کولای شئ برخه پکې واخلئ.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره پرخه کې زرلخت د اکرم خان اجازه غوښتله ترڅو د رای ورکونکو د نوملیکنې مرکز ته لاړ شي او د رای کارت واخلي، او هم ګمان کېده چې جمیل به په انتخاباتي کمپاین کې لافزل سره همکاري وکړي. خو اوس به اورو چې نیم د سل لپاره کلیوال راټول کړي.
یو بل تلوبت ورکوي ټول تر رسیدي. او هو نو زی بنا چې دلاور خان لاله ورته چویل غواړي.
دلاور خان زه دې بد مشه دی او سوال جواب راکا کنه.
ته خو پوښتنه وکړه چې زی جواب درکم کنه.
زه دې بد مشه دا وړو غوي دې ځله پاره خپل کوې شي. ها
د خوړلو د پاره کنه.
په دې ورځ او کې ډیر باندې مهربانه شوای زه دې بد مشه.
خدای دا در باندې زن هم مهربانه شوي. دا زما دوسر استولې دي.
ښه تم دوست لري دا دوست څوک دی
ملنګا دوست هغه څوک دی چې تاسو ته د فوټبال شنی او سری جامې راوړې وي
خاص رو د بادمشا هغه چې انتخاباته ته ولاړ دی هاشم خان
خدای دادا دا د انتخاباتو خبره پکې دومره مهمه نه ده ځکه چې هغه سم زموږ سره مرسته کوي او زما دوست دی او ډیر پاک سړی دی
چې ستا دوست دی همدا یې د پېژندلو لپاره بس دی
ګوره هغه ډیر جایدادونه لري ډیر ځمکې اخیستې دي هر ځای کې مارکیټونه او دوکانونه او
ښه نو حساب کتاب یې ښه برابر دی
او شکر نو چې له خوارانو سره مرسته ونه کوي نو څه به کوي
زه د بدمشه نو غواړو چې موږ رایه ورکړو
وایم د پوه سړي نه جار شم
نه نه یمه هغه د دوی خپل کار دی خو چې دومره ښه سړی یي اوس ځای په مخ هم خشه دوړو بوجه د سره دې ستړي بم کی زید خیره لاړ شي اخا نه ایمه ته موټر دا ډالب سه بند کړه
ګور کنه ټول داسې خوشاله خوشاله بوجي پوګه او د غوړو ډبې پلاس کې روان دي
او په ما هم ډیر خلګي د ټول سرونه ټیټ لکه تسلیم شوی عسكر
چې اوس جمیل موي سر به کتو او دوړو بوجی به پوګاو
هغه ته زمام فکر دی نه ایمه د پاتې وړو وړی مدام دې د پاره ساتلی دی کنه
یار لالا و ام راک لازم ته پرختیا چ لالا
نه ایمه اوس دا کارونه پرې دا وخت دې نه دی
اسلاما والک اسلاما دلته راشه
افضل خان یار خیر وسی چې په ما پستر کلی راغلی او زه دې غونډه ته بوتلم
ته هم خیر اوسه جمیله وروره چې ما سره تر هغه جی پورې لاړې
جمیله و جمیله وراره دلته راځه
جمیله دا څوک دی چې تا ته غږ کوي
دا زموږ کلیوال دی درځم کاکا لږ صبر وکړې
ته خو نه مانې هغه دې جمیل راغی هغه بس ما استاد په منځ کې پریکړو
زه صحیح ده جمیل دی قضاوت وکي کاکا دا په څه مو جنجال دی چې په ما قضاوت کوي ها زرو وای چې څه خبره ده چې باران مور راګیر نه کی
ها دا وګوره
و می کته دا خو د انتخاباتو کارت دی
ها اوس دا وګوره
دا هم د انتخاباتو کارت دی او دواړه مو نوی اخیستې دي
بلکې لدې چې باران پرې وشي دا پریکړه وکړه چې ته چاکس کایسته دی
ها نو جنجال مو پدې دی پریکړه به وکړو خو لومړی زما د دې ملګري سره هم په خیر راغلی وکی دی افضل نومېږي او زما د پوهنتون هم دوره دی
په خیر راغلی خدای مو خوشحاله لره ژوندي اوسئ
جمیله که ته سمه پریکړه ونه کوې موږ مجبور یو چې په میلمه دې پریکړه وکړو کاکا تاسو دواړه په دې عکس کې غنمرنګه ښکارئ او ګیرې مو شنور کې دي
نه یو عکس ته به اول نمبر ښایسته وایې بل ته به دویم ځکه چې مونږ شرطی خی دی
ښه څه شرط مو ایښی دی که میلمستیاوې خو په دواړو اوړي ځکه په عکسونو کې د دواړو تندي ګونځي دي لکه خپه چې یې
کاشکې میلمستیا وای دوی په رایې ورکولو شرطی خی دی
په رایې څنګه شرطی ښودل کیږي
وایي چې د هر یوه عکس ښکلی و هغه بل به هم د هغه خوا کې کاندي ته رایه ورکوي
ښه دا رایه اوس دومره بې ارزښته شوه چې تاسې د عکس په ښکلا او ناښکلا پرې شرطونه لګوئ زما زړه نه کیږي چې له تاسو سره خبرې هم وکړم او تاسې په ما باندې بې پرېکړه هم کوئ
وراره بوقارېږه مه سمه لاره ته راوښیه غصې زموږ هم زده دي جمیله دا خو دومره د غصې خبره نه وه
رښتیا وایي جمیل خانه له کوم بل ځایه غصه راغلی که څنګه
نه نه مسافر وروره غصه نه یم هغه چا ته رایه ورکوي چې قانون در باندې عملي کړي
د ډانګ په زور که نه
په موږ خو هر څوک قانون مني او موږ یې په خپله منو
ګورئ هر چا چې ویل چې قانون په ځان منم هغه ښه کاندید دی
خو جمیله وراره هر څوک وایي چې زما پټی شین دی یو هم نه وایي چې زه قانون ماتونکی یم
وبخې کاکا د جمیل مطلب دا دی چې داسې چا ته رایه ورکړئ چې په خپله یې قانون مات کړی نه وي او په ټوله یې یو شان عملي کړي
هو دغسې خو زه بخښنه غواړم کاکا زه هسې بې ځایه غوسه شوم
موږ هم در باندې پوه شو چې موږ نه یې غوسه کړی ورونو دا ځای نو د خیره چې ځو چې د مني یخني او باران دی ناروغه به شو
ولی جانا خبری چی دلاورا تا دی ورزش جامی راولی دی؟
او خدای داد را تا اویل خوبا دی خط و بارانونی که با
شا خطی و بارانون بخپل کار کوی دا تلو بی تول نرازی
چی ملگری را باندی باور نکوی نو چل درشم
باور؟ ولی؟
او دی ندی دل چی زمونگ دلنم یو کس دل فقار تا رای ور کرد او آقای بری علای که
ولی جانا پا دی پسی ما گرزا تا پلوبه که تکلایه تیم در تا ضرورت لری ده هم دیل پارا راشا
چی پلوبه که تکلایم نو بیا موالی اسی بیغوری را سر وکده چی اسی مو شرم ولم
پا دی کنو ده شرمی دو چه خبره ده پا پوتبال تیم که خوی وازی ده تیم ده مشره خبره نده
نور نو پکی چه دی سا ده غلص پاچهی چوکه خوب کنشته
خنو بیا با تیم تا دو مشران وطاکو
گوره کدوی ما غواری چی پا تیم که واسم نو مشر میدی کی
گوره ولی جانا پا تیم که نوری وزی پیمشتا او دا چولی مهمی دی
چه کار باوی؟
لکه گول ساتون که خد پاکوون که خد پاسور کوون که خد مندی وون که او تخو لکه زوی پا منده که تیز یه گوره دا چولی مهمی دندی دی
زده دغه دندو په غم کې نه يم چې مهمه دی او کنه
ولی جانا یوازې په دې فکر وکه موږ تا غواړو لوبه دی خوښو بس د همدې لپاره را سر ملګری شه زه نور لاړم
یاره ملنګه یا رښتیا چې ملنګي دا شنه خټي ګوره او دا ستاس پینې جامې
ته زما سپینې جامې څه کوې په خبره فکر وکه
زه اوس و یا نه نشم درته ویلی خو فکر به پې وکم
خانو گل مکی تا دی چندری سر پت مخاکس وخیز
خود وارو پلار را تبایلی و چه مخاک کارا نکی
کمی خیزی چی نگواری اکس وخلی هغوی کولشی بیل اکس درای کارت وخلی ولی استا میره لکه چی نپوهیده
چی پوهیده اینو دا خوراکی بل چادری سر کمری تا که نستا
داده ما خوشکر کارت واخیز
خا گل پری نو تی دی کارت دیر خوشحاله یا
ولی من ارتا خوشحالیگم لس یاران سره سیال اکڑم
خا پو کارتونو خمول سرایو سره سیالی برابر شوا خورای بچه تور کوای
رای آغا چه تور که چه دخبل قام موی دست نه چه دبل قام سری تا برای ور کوو
وی خوره چه دخبل قام سرایم چوکی تا ورسیگی بیاد چه پا غم که نوی آغا دی پوری کلی عبدالله جان مهیر شو چه انتخاباتی و گتل دی چه پا غم کم نو خبر جیبون ایجا کول
که دی قام مشر مطاکه بیا گوره چه پا قام کمو چوک سرای دی او چی کلا دی وطن مشران تاکه یه نو چه هر چوک دی وطن وی طول ستاسو دی قام دی او پا طول که خکس خوخ کی
زخوایم چه چوک خزور ولری اغا تا برای ور کوو
گوره دی زور آور قماندان خزی تا چه غوری زور آور تا رای آور کی
زه کوایم چه زور آوری گتی نو زه کور تا رای آور کی
او چه زور واکان تا کنی و گتی او پو هوانه لری نو چه کار باو کی
خو که دیر که سڑای بی که سبقونه هم ویلی بی پار چه پیگی هم اوی نگتی بیا نو چه
خدا زمون رای دی غنم و وگی دی پا هم دی رای کولشی هم زور واکی گتون کی که هم خ او پو سڑای
دی غنم پا وگی پسی مگر زی څوک چوڑا او غوړی درکی اما غا ترای ورکای خوریختیا وایم کنا زما میړه ته چې چاوړ او غوړی ورکړی دی مخه مغا ترای ورکو
نوری ته هغه سړی پیژنې چې څوک دی څنګه سړی دی او څه پلانونه لري او زموږ سمې ته بچوکی
په دې کې سوې نه پېګم خو زه وړو او غوړو ته خوشاله یم
ریختیا چه اوز خلکو تا دوم را شایان ورگوی نو چه وی گتی بیا به هم ورکیو کنا
دل تا خبر سرچپه دایا چوک چه اوز وریز یو غوری ورکوی هغا چه بریاله شی هیچم نشی کولی او هغا چوک چه ورست کار کولی شی او دی خلکو گیدی مدولی شی اوز چه تا چنه ورکوی
دانو چه معلومه دا
معلومه ده نو دی چه سره چی فکر او پلان نوی هغوی وریزی او غالی را مخته کوی
او تش خبر چوک را مخته کوی
هغا چوک چی دی سبا لپار پلان او فکر لری هغوی اوز خبری کوی او سبا کار که ده سره بریاله شی چی نن غالی او ریزی در کوی او سبا ملکلی او بواروی نو بیا
زات ده کاندیدانو معلومات را طولوا او مون با پلاو پوخو او و بیخرو او نام باز ده
ادی غوړو او رو لپاره استا سورای ورکول ده سیده الا کپی وغیق شو تلا چی طول پتای ورکی
او
ازادي رادیو محترم اوریدونکو السلام علیکم. د یو کلی زر غګونو د ډرامې نه وشتمه برخه مو اوریده. د ډرامې د همدې برخې د موضوع په حق لنن هم بحث لرو. په بحث کې را سره ملمدې د فیفا یا د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مؤسسي ویاند فهیم نیمی صاحب. تاسو هم کولای شئ همدا اوس ټلیفون وکړی او خپل پښتنې او نظرونه مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0 900 225 او 0 900 2 300 او 300. زه نسیم شفق یم او انجینیر عبید الله عبیدی را سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. نیم صاحب خیر اغلی.
ډیر مننه شفق صاحب.
کوروان مخکې لغنه چې بحث پیل کو د پکتیا ولایت نه یو اوریدونکو انور صدیقی صاحب موږ ته پیغام راستولې. لمړی به دا پیغام واورو.
تاسو دراما هر وخت مو تعقیبو تر څو چې 2014 کال انتخابات راځي ټول خلک بو پوښیوی په دغه باندې چې حقیقی کاندید څوک ده. لکه زرلخته چې خپل تر ته کرم خان ته وایي چې باید نو داسې چاته وکړو او خځې باید مکمل په انتخاباتو کې برخه واخلي او دا د ښځو د خویندو او د میندو حق دی، باید مساوي حقوق ولري. همدغې ډرامې ته که تاسې دوام ورکوي لا ښکلا په خاطر لا خو ښوالی په خاطر زرلخته نوره هم خبرې وي خواته بلې خواته وغځوي تر څو د خویندو ونډه ورکې زیاته شي. نو دا د عامو وګړو پاره د ازادۍ رادیو اوریدونکو د پاره ډېر مؤثر تمامېږي.
ګرانو اوریدونکو که چیرې په دې اړه تاسو هم نظر یا پوښتنې لرئ همدا اوس یې له موږ سره شریک کړئ. نعمي صاحب، د ښه کاندید ځانګړتیاوې کومې دي او کوم معیارونه باید د پیاوړي کاندید په اړه موږ په پام کې ونیسو؟
ډېره مننه شفق صاحب. اول خو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم او غواړم دا ووایم چې د ټول نه ډېر ښه خپل خلک پوهېږي چې ښه کاندیدان څوک دي او چاته باید دوی رایه ورکړي. خو بیا هم زه دا وایم چې ټول نه مهمه دا ده چې هغه کاندید ته باید رایه ورکړل شي چې خلک د هغې د پخواني فعالیتونو نه خبر وي، د هغې هغه سیاسي کارونه چې هغې پخوا کړي د هغې نه خبر وي، هغه کارونه باید مثبت وي او د افغانستان په ګټه وي. او د دې تر څنګ باید داسې کس ته رایه ورکړ شي چې هغه خپل ځان د قانون ملاتړ وګڼي یا دا چې د قانون حاکمیت په خپل ځان ومني او د خلکو ګټې عمومي ګټې نه د یو قوم او یو سمت بلکې ټول افغانستان د خلکو ګټې باید تامین کړي او ټول افغانستان په اړه باید فکر وکړي. او بل دا چې په سیاسي برخه کې هم ښه نظریه ولري او د افغانستان د پرمختګ لپاره باید نظریه ورکړي، خپل پروګرام باید خلکو ته وړاندې کړي او اوشي کولای دغه ډیر لوی مشکلات چې اوس افغانستان لري دې ته حل لاره پیدا کړي او کوشش دیو کې چې د سولې پروسه مثلا پر مخ بوزي او د دننه په افغانستان کې د اقتصادي مسایل دي، نور سیاسي مشکلات دي، د فساد مسأله ده، د دې مسایلو په اړه اقدامونه وکړي. نو دا کس په فکر کوم چې مناسب کس
ښه. ډیره مننه. اسمت الله فریادی له پاکستان څخه ټلیفون کړی دی. مهرباني وکړئ فریادی صاحب. وعلیکم السلام. پښتنه او نظر به مطرح کړئ. ټلیفون لکه چې قطع خیر. څومره چې واورې هدف دا و چې د کوچیانو له تعلیم څخه لږ لرې پاتې دي، هدف همدا و. یعنی دوی هدف کېدای شي دا پوښتنه به دا وه چې دوی څنګه وکولای شي چې دوی خو مکتب هم ډېرو نه دی ویلی، سواد هم نه لري، څنګه وکولای شي چې دا ښه کاندید وپېژني؟
ګوري دوی کولای شي چې رسنیو ته غوږ ونیسي. په افغانستان کې ماشاءالله اوس رسنۍ ډېرې زیاتې دي او دوی مختلف خپرونې لري چې دې مسایلو باندې بحث کوي، مستقل تحلیلګران دي چې په کاندیدانو باندې طبعا خپل نظر څرګندوي او بحث کوي د هغې پخواني کارونو په اړه، د هغوی شخصیت په اړه، دا چې آیا دا کاندیدان د قانون تابع دي که نه دي. نو دوی باید رسنیو ته غوږ ونیسي او کوشش وکړي چې هغه عامه پوهاوي پروګرامونه چې دي د مدني ټولنې لخوا په هغې کې ګډون وکړي تر څو چې د دوی معلومات ډېر شي او دوی وشي کولی په مستقل ډول تصمیم ونیسي د کاندیدانو د انتخاب په اړه.
ښه، ډېره مننه. او بیا هم اوریدونکی لرو له لغمان څخه ګل زمان. مهرباني وکړئ ګل زمان.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
شفق شفق صاحب تاسو درانه میلمه ته سلام وړاندې کوم. هیله من مې چې روغ به یاستې. تاسو دا ډرامه مونږ هر کله اورو. دا ډېره ښه دی. افغانستان ټول وګړي اخیستل دي او د انتخاباتو یا د ولسمشر د ټاکنو په هکله زه باید ووایم چې دا د یوې بوجۍ یا د خلطې غوړ خبره نه ده. باید افغانان ټول یو ملي احساس ولري او ټول داسې یو ملي نظر ولري او داسې یو شخصیت انتخاب ټول افغانستان په ګټه وي، د ټولو فرګانو سمتونو په ګټه وي او یو ښه مناسب کس ته رایه ورکړي.
بله ډېره مننه. کور ودان ګلزمان ورور لغمان څخه مهرباني. بلې په لنډ ډول
خبره مې دا کوله. شفق ستاسو راډیو دا سفیر دلته په لغمان کې چندان ښې نه اورېدل کېږي. دا غږ داسې انعکاس کوي یوه خبر چې څوک کوي بېخي ډېره اوږده چې دغه سره همدا خبره شریکه کړي. دا هر کله پېښېږي داسې تقریباً په ورځ کې دوه درې ساعته وي.
سمه ده سمه ده. دا به هرومرو د مسؤولینو سره انشاءالله موږ خپل خبرې وکړو. کور مدان نو ګلزمان ورور لغمان څخه تر ډېره نظر درلود چې لکه چې په یو کلیزې غږونو ډرامه کې راغلي وو چې وړې ویشل او مواد کومک کوم کاندید. نو هدف یې دا و چې په دغه باندې خلک وګورېږي. ستاسو
ګوري رای ورکول چې دي او دا انتخابات چې دي دا عمومي مسئلې دي. دا د ټول ملت مربوط کیږي او خلک باید دې ته توجه وکړي چې دوی باید خپل رایه د عمومي منفعت لپاره وکاروي. تاسو ګورئ چې د څو ورځو کې څومره تغیرات راغلي، مثلا په اقتصادي عرصه کې څومره قیمتونه جګ شوي دي د غذایي موادو. دا ټول په سیاسي مسایلو پورې اړه لري. او ګورئ چې دا یوازې په یو منطقه کې نه دي، یو نفر پکې متضرر نه کیږي، ټول افغانان پکې متضرر کیږي. نو داسې کچې دي خلک تصمیم ونیسي چې مثلا په عمومي ډول ښه خلکو ته ښه کسانو ته رایه ورکړي، نو د افغانستان په ټول اقتصادي وضعیت باندې سیاسي وضعیت باندې به تاثیر وکړي او ټول افغانان به د هغې نه ګټه واخلي. که چیرې بدو کسانو ته رایه ورکړ شي نو طبیعي ده ټول افغانان به متضرر شي. داسې نه ده چې مثلا که یو کس د اوړو په بدل کې یا د نورو غذایي موادو په بدل کې یو چاته رایه ورکړي نو د هغې به پکې ګټه وي.
ډېره مننه. کور ودان نعمت الله پښتون له کندهار څخه موږ سره په ټلیفون وصل دی. مهرباني وکړئ پښتون صاحب.
بلې لوی شفق صاحب محترم ساته او د ازادي راډیو ټول کارکو نیکی هلې سلامونه وړاندې کوم. نیم چې پښتون د کندهار ولایت څخه طرفه تماس کیم.
او مهرباني وکړئ کور ودان مننه پښتون صاحب.
او چم کوم څنګه چې په ډرامه کې سرګند سول ځینې کاندیدات دي موږ په کندهار ولایت کې هم دا شته چې یا د ولسي جلګې د ولایتي شورا لپاره یا دغه لپاره د جمهوریت لپاره هغه داسې کمپاینونه شروع کړي دي چې خلکو سره مرستې کوي. ځان چې دوی دا مرستې د انتخاباتو لپاره ونه کړي او د وخت چې دوی داسې مرستې د خوار او غریب سره وکړي دا به زموږ سس افغانستان څومره پرمختګ کړي. او بله پوښتنه یې د میلمه څخه دا ده، هر کاندید وایي چې زه قانون نه ماتوم، زه داسې کوم محاذ کوم چې لکان به جوړ کړم داسې په افغانستان کې مرسته محاذ به وکړم.
کور ودان پښتون صاحب ډېره مننه. کور ودان مننه. نعمت الله پښتون له کندهار څخه لومړی خو نظر دا و چې ځینو کسانو سره له اوسه کمپاینونه پیل کړي چې ګمان کوم تر اوسه لا د رسمي کمپاینونو وخت پاتې دی. او که دا کار کړي ستاسو په نظر ورکړي چې دا قانوني ده او که غیر قانوني. بل دا و چې هر څوک په د کمپاین په وخت کې که د ولایتي شورا کاندیدان دي که د ولسي جرګې او هم که د جمهوریت ریاست په ځینو مواردو کې دی وایي چې وادي کوي ژمنې کوي چې ښه کارونه کوم، پښتنه دا ولی بیا په عمل کې دغه سنوي په دې اړه چې باید څنګه موږ دا فرق کړی شو.
اولا خو پښتون رور ته باید وایم چې دا چې څنګه کولای شو دا اولا خو تاسو پښتنه ترازم چې تاسو ویل چې بعضی کاندیدان دي بعضی نوماندان دي چې اوس سر د اوس کمپاینونه شروع کړي دي او تبلیغات کوي. طبعا دا غیر قانوني عمل دی، دوی باید صبر وکړي تر څو چې د ټول ټاکنو کمیسیون لخوا اعلان شي د کمپاین دوره شروع شي او هغې نه پس دوی باید خپل کمپاینونه شروع کړي او د قانون په چوکاټ کې باید کمپاین وکړي. او د پښتون ورور پوښتنې په اړه باید ووایم چې ګوري په انتخاباتو کې په ټوله دنیا کې معموله دا ده چې کله یو کس ځان کاندیدای ځان نوماندی هغه د انتخاباتو په دوره کې یا د کمپاین په دوره کې ډېر ښې خبرې کوي. معمولا دا معموله خبره ده، لیکن پوښتنه دا ده چې خلک باید څنګه د ښه او بد ترمنځ توپیر وکړي. یو مورد دا دی چې خلک باید توجه وکړي د هغوی دغه نوماندانو هغه پخوانی کارونه ته، د دوی بیکګراوند ته دې توجه وکړي چې دوی پخوا څه کارونه کړي دي، د هغوی تاریخچه دې ولولې، د خلکو نه دې پوښتنه وکړي، رسنیو ته دې غوږ ونیسي، تر څو چې دوی پوه شي چې دا کس چې اوس ډېرې ښې خبرې کوي پخوا یې څه کارونه کړي، د دوی په کارنامه کې څه شی شته دي. دا یو ډېر ښه مورد دی چې که چېرې مثلا داسې کسان وي چې پخوا یې سم کارونه نه دي کړي، نو طبیعي ده چې په راتلونکي کې هم د دې امکان شته چې هغوی بد کارونه وکړي او د قانون نه سرغړونه وکړي. دا یو ډېر مهم مورد دی. او بل دا چې بعضې کسان دي چې طبیعي ده کله چې په ډیموکراسي کې مثلا په انتخاباتو کې ګډون کوي، هغوی وعدې کوي او په کله چې بیا دوی کامیابه کېږي، دوی ډېر زیات خپل وعدو ته عمل خپل وعدو باندې عمل نه کوي. نو په دې برخه کې هم د خلکو مسؤلیت دا دی چې کله چې انتخابات ترسره کېږي، د انتخاباتو پس د دوی باید د دې کاندیدانو نه، د دې کسانو نه چې کامیاب شوي دي، باید د دوی نه پوښتنه وکړي، د دوی نه باید پوښتنه وکړي. طبعا دا خلکو مسؤلیت دی او د رسنیو مسؤلیت دی، د دې لپاره چې خلک کله چې دوی ته رایه ورکړي، د معنا لري چې خپل هغه رایه د دوی په ګټه کاروي، او دوی حق لري چې کله دوی دا کاندیدان یا نوماندان کامیاب کیږي، هغوی نه پوښتنه وکړي چې زموږ په ګټه څه کار نه کوي. مننه.
اسمت الله له غزنی څخه مهرباني وکړي. اسمت الله ورور،
السلام علیکم. شفاق صاحب ته میلمه ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړي، پوښتنه یا نظر کله لري پلان ډول موږ سره مطرح کړئ.
پښتنه مې دا ولا چې مثلا د مصر په ټاکنو کې چې باید موږ څنګه مصر وټاکو، سوچ ورته وکړو، په کوم اندازه یې معلوم کړو. نو هغه په اسلامي تعلیماتو کې معلوم ده، ځکه په فقه کې دا دغه قاعده ده چې وایي په ټولو کې مولوي بیا لغه وروسته چې کوم غټ کاري وي، بیا لغه وروسته چې کوم تقوادار وي، مثلا دغه رقم د مل په سیاسي چارو کې چې کوم انجینر وي، کوم ښه ډاکټر خپو انسان یو خپو طبيبي، هغه یې مصر مثلا خو هغو اصولو ته په کتلو سره په دغه اندازه باندې ټاکل کېږي. او بل د برنامو په دغه باندې حضرت معاذ ابن جبل چې کله نبی علیه الصلاه والسلام یمن ته قاعد څنګه فیصلې کوي، نو هغه خپل برنامه ورته پیش کړه چې اول به په قرآن، بیا په احادیثو، بیا مثلا په اجماع، بیا په قیاس باندې
کاندیدانو یا نوماندانو تقوا باید وکتل شي، او ما چې مخکې اشاره وکړه د هغوی باید بیکګراوند وکتل شي. کله چې تاسو خوړ دی شخص تقوا وګوري چې دا په تقوا دی کنه، د طبیعت شتاس دغه هغه تیر فعالیتونه ګوري چې په تیر فعالیتونه کې، او د دې ترڅنګ د تقوا ترڅنګ طبیعت چې دغه تحصیلات، دغه پوها او سیاسي نظریه ډیره مهمه ده. هر نومند چې راځي، ځان نومنده کاندیدای، هغه باید یو سیاسي نظریه ولري د افغانستان د مشکلاتو د حل لپاره. د سینې کې چې یو کس راځي کاندید شي او هیڅ نظریه ونه لري، نو طبیعت چې هغه کله چې کامیابی هغه به هیڅ نشي کولای د مشکلاتو.
نمیسه په افغانستان کې ګڼ شمیر قبونه وسیږي او په ځینو سیمو کې خلک د قوم په معیار رای ورکوي. کدا ډول رای ورکول کیږي پلان ډول راتوېس دا نتایج به څنګه؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هم قومي مسایل شته دي، او ډېر داسې کسان دي چې هغوی په دې باور دي چې باید خپل قوم ته، یا هغه کس ته چې د هغوی د قوم مربوط کیږي، هغې ته باید رای ورکړي. خو زه دا وایم خلکو ته چې قومیت اصلا یو واقعي مسأله نه ده، یو انتزاعي موضوع ده، او په دې کې خلک خپل هم پیږي چې ډېر داسې کسان دي چې د هغوی د قوم دي، او هغوی په تېرو کلونو کې هیڅ خدمت نه کړی هغوی ته. نو دا چې یو کس یو نومان د کوم قوم دی، زما په نظر دا هیڅ مهم نه دی. مهم دا ده چې هغه آیا د افغانستان ملي ګټو ته وفادار دی که نه دی، هغه آیا قانون منی که نه منی، آیا هغه پوهه لري که نه لري، آیا هغه تقوا لري که نه لري. خیر دی که زما په ژبه نه غږیږي، لیکن هغه زما د ګټو پر هماغه زمینه کې کار کوي، یا مګر تامینې. نو دا ډېر مهمه.
په ډرامه کې زرلخت هم وای کچیر د هواد مشر ټاکې، نو تاسو که د هر قومي د فکر وکړي چې دا تاسو د قوم دی، یعنی دغه په هیته رائے ورکړي، تاسو نظر هم دا دی.
تمام
ډېر مننه. څنګه کولای شو خا او پیوړی کاندید وپیژنو، د هغوی د منشور او اهداف او پروګرامونو تشریح لري په دې برخه کلاند وایست، ځکه اهداف او منشور او پلانونه چې خپل تشریح کړم ډېر مهم دي.
د کاندیدانو یا نوماندانو پلانونه ډېر زیات مهم دي، نور شاید چې موږ پر بحث وکړو د هغې تر څنګ دا ډېره مهمه خبره ده چې خصوصا ولسمشرۍ ته چې کسان کاندیدان شوي دي، نومند شوي دي، دوی باید سیاسي نظریه ولري یا یو پلان ولري د افغانستان راتلونکي دپاره. دوی باید هغه ډېر مهم مسایل او مشکلات چې نن افغانستان کې شته دي د هغوی دپاره د حل لاره ولري خپل په دې پلان کې. مثلا په افغانستان کې فساد دی، اداري فساد ډیر زیات دی، او د دې حل لپاره ټول نوماندان مکلف دي چې فکر وکړي او دې ته یو حل لاره خپل پلانونو کې ولټي. او د جنگ مسله ده په افغانستان کې، باید افغانستان کې سوله راشي. دې په اړه
موضوع په فعلي شرایطو کې افغانستان باندې
ډیره مهمه مسله ده. د افغانستان د پرمختګ په اړه باید فکر وشي. د افغانستان د دې لپاره چې افغانستان وشي کولای په منطقه کې د یو قوي هیواد په حیث ظهور وکړي، دې په اړه باید دوی خپل پلان کې برنامې ولري، خپل نظریه ولري. نو دا ډیره مهمه خبره ده.
یعنی یوازې د ولایت په اړه هم دغه پروګرامونه باید نیوي، ملي
طبیعي ده. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څوک ځان کاندیدي، طبعا هغه دغه پلانونه باید ملي پلانونه وي، ټول افغانستان لپاره نه دي او منطقې لپاره. خو ولایتي انتخاباتو کې طبیعي ده چې د ولایت په اړه باید
د خپل ولایت په اړه ډېره مننه کور بدن. ګرانو اوریدونکو، زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تاسو کولی شئ خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمیرې ته واستوئ. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولی شي 903 شمیرې ته خپل لیکلي پیغامونه واستوي. زمونږ د نن ورځې د بحث